میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. حالا هم با همکارم فرشته جلال زایی باشین. فرشته جان خوش آمدین.
مننه ستاره اوریدونکو، پروگرام ته بخیر راغله. ستوري مسی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د په څلور بجې پیل شو. دا خبری خبرونه د په دې خبرونه کې مش خبرونه او رپورټونه خبرو تر 15 بجو پورې. خو اول پام وکړی چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړو. دا اوس ما همکاران تایر روشان او صفی الله ستانک زستی دیو ترغلل. صفی الله به خبرونه وای بیا ترغه ورسته رپورټونه لرو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو یوه چاودنه شوې ده. 4 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوې. خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلیو دروازو تر شا وي. ښاغلی خلیلزاد په شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ وار له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلی دي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد امریکایي سناتورانو ته د خپلو دغو لیدنو په اړه معلومات ورکړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغان خاورې د تروریزم د کار نه اخیستلو ډاډ هغه مسایل دي چې خلیلزاد او طالبان پرې بحثونه کړي. خو خلیلزاد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او بین الافغاني خبرې هم د بحثونو اصلي موضوعګانې دي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ دور خبرې د می په نهمه پایته ورسېدي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی خلیلزاد دا خبرې خی خورو بللیدی. طالبانو ویلی له افغان حکومت سره مخامخ خبری نه کوي او دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله مهمه ده. په غزنی ولایت کې نن ماسپښین په 2 بجو د PRT سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. چاودنه په هغه موټر کې شوې چې چاودیدونکي مواد پکې بارو او پولیسو یې د درولو هڅه کړې وه. د ولایت د ویاند محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چاودنې له ساحې څخه تر اوسه پورې د ژوندی ولایت ملکي روغتون ته څلور شهیدان چې 2 تنه یې ملکي وګړي او 2 تنه یې امنیتي سرتېري دي او 10 تنه ټپیان چې 1 تنه یې ملکي وګړي او 3 تنه یې امنیتي سرتېري دي انتقال شوي دي.
بلورته د غزنی ملکی شفاخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت وای دوی روختون ته تر اوسه پوری د 2 کسانو مړی او 15 ټپیان ورول شوی. کومي وسلواله ډلې د دغه بمی چاودنې مسولیت نه دی منله. خو عیني شاهدان وای دغه چاودنه په هموی ټانک کې شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینسته شوې شخړې د حل کمیسون وایي دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک پاړه به سبا ته په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د 20 کسیزه کمیسون یو غړي عبدالقیم سجادی سبا ته د رای ورکولو پروسې د میکانیزم پاړه داسې وایي.
پیشنهاد ایست که در ارتباط با رای گیری بر سر رای
وړاندیز دا دی چې د شکمنې یا د شخړې وړ رای په اړه د رای ورکولو په اړه سبا موږ او تاسې جلسه په 9 بجو جوړه کړو او سره کینو د رای ورکولو د میکانیزم په اړه هوکړه وکړو او بیا به رای چونه وشي. د دغه کمیسیون یو بل غړي غلام حسین ناصری وویل دوی د آرشیف د څېړنې په صندوق کې د چول شویو رایو د شمیرنې او باطل رای په برخه کې کار کړی. ښاغلی ناصری وویل د کمیسیون یو لس غړیو د باطل رای په اړه منفي نظر او 14 نورو بیا تایید شوي بللې. خو هوکړه وشوه چې باطل رای په عمومي مجلس کې رای چونې ته پاتې شي. د افغانستان لوسیجر کې د ریاست پر سر د شنبه پورز ټاکنې وشوې. خو دواړو کاندیدانو ترمنځ لانجه ورسره له هغه وشو چې کمال ناصر اصولي ویل میر رحمان رحماني د معیار وړ رای نه ده ګټلې. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوی وه. اعتراض کوونکي غواړي دا قضیه ژر تر ژره حل شي او عاملین دې مجازات شي. د 10 کلنې فرشتې ورور فهیم نبی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
زما خور په دې حالت کې پیدا کړ چې هغه د قتل نه ده. نو موږ پښتنو ته انصاف نه ملاويږي. موږ ته خو انصاف پکار دی. زما مطالبه ده چې ماته د انصاف ملاوي شي.
د فرشتي مړای د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په چک شازاد سیمه کې موندل شوی او د سه شنبه په ماخام خاورته وسپارل شو. د پاکستان د پارلمان د وکیلانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون دغه کسانو د روختون مخې ته لاريونو کړ چې په نتیجه کې ډاکټرانو د فرشتي د مړی طبي معاینه هم کړې و. د پولیسو په وینا له دې قضیه سره اړوند دي حوزې د پولیسو مشر په خپل دنده کې د غفلت په تور لدندې ګوښه شوی او پر وړاندې قانوني چلند کیږي. او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یو تازه کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین ګازو په واسطه د یک شنبه ورځې د حمله څیړي. ادلیب د سوریې د حکومت مخالفینو وروسته اړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګس ویلي د جمهور رئیس بشار اسد حکومت کیمیاوي وسله کاروي او امریکا او متحدین به چټک او سم غبرګون وښي. مورګان په روسیې باندې هم د هغه څل لپاره چې د سوریې د رژیم د مخالفینو د ملامتولو لپاره ګمرا کوونکی رسنیز کمپاین وباله انتقاد وکړ. په سوریې کې د روسیې د پوزي د پوز د سولې او پخلاینې د مرکز رئیس ویکتور کویچین پرونوویل د دولت له لوري نیول شوی ملیشو د کیمیاوي وسلو د صحنه سازۍ او د حکومت د ملامتولو د پلان په اړه خبرې کړې. هغه ادعا وکړه چې مخالفین یو خاصه څانګه د زهرجنو ګازو د تولید او ساتنې لپاره کاروي.
تاسو د ازادي رادیو ورینه د چهارشنبه ورځ د جوزا اوله ده او د میاشتې له 28 سره برابر ده. زموږ د خبری خپرونه ده تر 15 بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه رپورټونه لرو. په پایل کې به په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت د مودی پاړه په ځنګړې ډول د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت مودی پاړه ځنګړې رپورټ درته وړاندې سي. بیا به له غزنی واوري چې پولیس څه وایي.
زما نوم اسد الله د قطعه شهر عسكر ما د یولس میشت کیږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه ول کیږي د یولس میشت کیږي په رخصت نه مطلب.
په دې خبرونه کې به له کندهار واوري چې ولې د یو شمیر ولسوالۍ خلک کړي کوي او خپل کورونه وځي.
زموږ شې کوښښنه موږ دراوې ستل د کوروسه انو دروازه موږ غس خلاص پاتاسو استقام لا اوار دی له توسو چې ورسې کورونه مو.
په ورزګان کې به د کوچنیانو خبرې واوري چې وايي وسلوالو طالبانو مکتبونه ورته تړلې دي.
هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونه او چوکیان او کتابونه او شان ټول سره غرزولې دي. مليمانو شې نسته په دې خطر نه سم تللې.
په همدې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقوقو اونیس پروګرام. د ازادي رادیو اوریدونکو اول رپورت مو په افغانستان کې د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت مودې پاړه پر روانو سیاسي ناندرو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمیر نورو کسانو چې ځانونه د جمهور ریاست لپاره کاندید کړي دي ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خدمت دوره بشپړه شوې ده او د حکومت لنن څخه دوی ته د قانون له نظره مشروعیت نه لري. د یادونې وړ بولم چې د اپریل په 12مه نیټه د افغانستان سترې محکمې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه کولای سي چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس تر انتخاب پورې کار وکړي. دغه سي حکمونه مخکې هم د سترې محکمې لخوا په ځانګړو مواردو کې سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر 28مه نیټه کیږي. نور جزئیات په دې اړه له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت حکومت دوره نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړه شوی او قانوني اعتبار یې پای ته رسیدلی. دوی وایي سر لننه به د قانون د حاکمیت د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ایز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې د موږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا یونونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامرستمنه ازادي رادیو ته ویل د دوی لارینونه به د بنظمۍ په معنا نه وي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانون نه د دفاع لپاره دي.
امروز متوازنه ملي
هغه وایي سر لننه د ملي وحدت حکومت قانوني مشروعیت نه لري او نه هم کارونه پر مخ وړای سي. لارینونه د بې نظمۍ په معنا نه دي، بلکې د خلکو د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره بوي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید حکیم ترسن وایي ولسمشر غني ته د چوکۍ پرې خودلو لپاره 15 ورځې وخت ورکوم. هغه وایي زه په شخصي توګه 15 ورځې نور هم ښاغلي غني ته وخت ورکوم چې په دې خبره ښه فکر کړیو د هیواد او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون د 16 ماده پر بنسټ د جمهور رئیس دنده د 5 کال د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیدي او انتخابات باید د جوزا له لومړی نیټې مخکې له 13 ورځو پورې تر سره شي. خو د افغانستان ستر محکمې د اپریل په 12 د بل ولسمشر ته ټاکل کېدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. په 2019 او 2014 کلونو کې د حمید کرزی د واکمنۍ پر مهال هم ورته ستونزه رامنځته شوې وه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حمید کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست تازه نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. خو د جمهور ریاست د ویان مرستیال سمیم عارف تېره ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې د سیاسي مخالفتونو دریځ به کودتا وي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی هارون چخانسوري د می د میاشتې په شلمه نیټه پر دې مسله په ټویټر لیکلی و چې د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات چې هغه موقت یا سرپرست حکومت په اړه خبرې پکې کیږي د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف دی. چخانسوري لیکلی و سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپل میل قانون نشي تفسیرولای. په کابل کې مو د کابل د دوو شاریانو سره د دوو ځوانانو سره چې په کابل کې غالي پلوري خبرې مو کړې دي د دوی نظر مو راخسته.
نوم خلیل عظیمی ده او زیاد تجارت پیشه ده قالین فروشی ما. منگا مخالف ده موقت حکومت یو خاطر چه منگا نو غالو چه بیا اماس شل کال مخک چه اماس جنگ و جدال و بیا مغه بیا شروع کیگی بدبختی. انتخابات بلار باید توشی چه انتخابات نکیگی اقتصادی مشکل ده، اقتصادی مشکلات یا ده امنیت مشکلات چه ده باید دو کال پاره یا دری کال پاره بیا هم خپل اشرف غنی چکینی اغه دیر خد.
زمانو محمد قاسم منگل به قلیل فروشان یا دکاندار. هر دولت ننگرتیا وی خپل ننگاری هر سړی دا اندیښنا لري. اوس که بهتره درته وایم چې مونږ خو تجارت په حساب کې یعنی کاروبار په حساب کې اول مونږ څومره ضرر وینو، امومره عاید لري یعنی چې دیوراځي وزي د شپې دی پاره پیدا کی هغه مسکینانو باندې لري باندې کړی دی د کار روزګار په خراب کړی دا سولې زتو غيال کی ګورې مونږ تقریبا دی و 50 د شپک 50 کال نه را پدې خو یعنی تر اوسه دا 15 څومره کال شو چې په دا جنگ زتی نور ستړي شو چې انتخابات یعنی هر سړی لړ شي په خپل خواخي په خپل غو باندې خپل کاندید ځانته وټا کی یعنی په دا زور زیاتی خو دا 15 سال ویخ کال سو تقریبا په دا زور زیاتی نه مونږ چې پیدا کړی ټول عمر مو په بربادای او په جګر خونه او په بي سي واده کې تیر کړ.
دا د کابل شهر د دوو اوسیدونکو نظر وو د ازادي رادیو به طرف ده چې کوم نظرونه چې موږ خبرو هغه د خلکو خپل نظرونه دي موږ په هغه کې دخلت نه لرو. البته که تاسو غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ تاسو کولی شئ چې رادیو ته ټلیفونونه را وکړئ. زه به د ټلیفونونو شمیرې درته وایم که تاسو په افغانستان کې یاست کولی شئ چې د ازادي رادیو اوتومات ټلیفون ته په 0 و 3 6 3 6 1 5 ټلیفون دا وکړي او که د افغانستان څخه باندې یست په 0 0 4 2 1 4 5 باندې ټلیفون دا وکړي خپل پیغامونه ثبت کړئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به ورسو څو ولایتي رپورټونه لرو. اول به ورځو ورزګان ته. په ورزګان کې کوچنیانو ته د ښوونځي زمینه د ازادي راډیو د خبريال په حواله ډیره محدوده ده. د دوی په شونځیو کې اکثر مرچې جوړې سوې دي او پوځي مرکزونه پکې جوړ سوې دي او حتی په ځینو سیمو کې د دوی مکتبونه له سره بند دي. چوکۍ نه لري، کتابونه او کتابچې نه لري او ښوونکي نسته، نو ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاتې دي. زموږ خبريال شریف الله شرافت تللی د څو زده کوونکو سره یې خبرې کړې او د دوی د ښوونځیو حال یې اخیستی دی.
پریدلا او لالی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد کې یو سیدونکو دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر وم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي د جګړې پر مهال لوټي لوټي سوی او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مهرآباد کې یو سیدونکو یم. هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو او چوکیانې او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي، معلمانو شی نسته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر مالته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سمپونه شته، سمپونه نړېدی دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیرګي د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بل غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي جوړته بیرته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبان صدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب سیسې بالا چې زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت صدا غوښتنه لرم چې زموږ مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او مالیش استادان ته راولي. موږ د دولت صدا غوښتنه لرم. طالبان صدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب سیسې بالا چې زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت صدا غوښتنه لرم چې زموږ مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او مالیش استادان ته راولي. موږ د دولت صدا غوښتنه لرم.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیري ښوونځي د مرچلو په توګه کاروي. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دیاړې په څو ځلي امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مکاروي، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لیږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوالو مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشرانو للارې خبرې کړې دي، وختره بار بار کړې ده، ولی متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي چې د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولي وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې تیار راشي په ښوونځی کې زده کړې.
که څه هم امنیه کمانډان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي. خو امنیه کمانډان بیا دا پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو هغوی هم تل دا ډول خبرې رد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان له ښوونځي څخه پاتې دي. ملګرو ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی په افغانستان کې له تعلیمه د کوچنیانو د محرومیت یو اساسي دلیل دی. په دې کې 60% انجونې دي چې ښوونځي ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف وایي چې 10% افغاني انجونې تر 15 کلنۍ مخکې واده ته مجبوریږي او دا اجباري ودونه هم د کوچنیانو د بې تعلیمه کېدو یو دلیل دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي د کندهار په یو شمېر ناکراره ولسوالیو کې خلک مجبور دي چې د خپلو سیمو څخه ووځي، کډه وکړي، خپل کورونه او باغونه پرېږدي ځکه چې امنیت خراب دی. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي، د دوی حالیا اخیستې، د دوی د ستونزو څخه په دې رپورټ کې خبر سو.
ارغستان، معروف میانشین، شاولي کوټ، خاکریز، نیش او غورک د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هره ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادې ولسوالۍ ډیورین کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته شوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي.
البته په کندهار کې د کندهار د اوو ولسوالۍ خلک په بد حالت کې دي چې هلته جنګونه دي او روزمره بې ځای کېږي. مثال په ډول شاولي کوټ، نیش، غورک، میانشین، خاکریز، معروف، ارغسان په دوی کې دي. خو دغه هغه جنځپلي ولسوالۍ دي چې په دوامداره ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځای سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسي تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای سوي دي. بل خوا له جګړو بې ځای سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي چې د څو میاشتو راهیسې د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه اوس په کندهار ښار کې اجلو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپلو کورنیو د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
غرمه پر ولس نیم بجې باندې موږ په ګډی ناسو چې موږ کتله نو ټکانم سره شروع وسو. نو پر موږ باندې دا اسکرو دا نورم ټکان کول ول موزي د کورو سره موږ شې کوښنان غږ را وېستله د کورو سره. نو پر واځه موږ غس خلاص پاتاس نو استقام لا اوار دی لته وسو چې ورسی کورونو د خلاص پاتاس.
دا دوه کال کې چې عمومي لار بند و، عمومي لار بند و، هیڅ خواري او ځوان نو په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نړۍ لامر د خپل د ولست لپاره پیدا کی چې دا وړه وغوړي او د غشان وړله. خو دوه کال تیر سو حکومت ول دغه میاشت لارې لکه دغه او ته لکه په دغه رقم دوه کال تیر سو موږ په اخر کې بیانو مجبور شولو چې باس ول دغه ایران وسکندر ترالو پکه دغه کالی او دغه چې موږ په غاړه ویني کله شان الله سر په کور کې په وطن کې پاتاس ول موږ رااله وسلته شهر ته ماجر سو.
د کندهار د کډوالو برتراسنی دونکو چارو اداره وایي دروان کال پیل راځي ل 3000 څخه زیاتې نوري کورنۍ د هوا داتو نور ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بي ځای سو کورنۍ اکثریت تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د افغان بي سیم لار چې به تاسو د 1903 پښمیره باندې وړیا سیمسونه یا خپل پیغامونه راستول هغه سیستم نن کار نه کوي. نو تاسو د خبر اوسې کومه تخنیکی ستونزه لري چې زموږ همکاران په اخته دي هغه به حل کړي. بیا پېدر ته اعلان کړو چې تاسو برته خپل پیغامونه راوستوي تر هغه پورې که تاسو کولای سي نو ازادي راډیو ته د پیغامونو د ثبت لپاره ټلیفون را وکړي. د افغانستان څخه د نن تاسو په دغه شماره باندې چې 0 ووشت 3 یو شپته ده تاسو خپل پیغامونه ثبتولای سي. او په نړیوال شماره باندې که تاسو د افغانستان څخه باندې اس په 00 2 1 4 1 5 باندې ټلیفون را کولای سي. مخکې ته دي چې تاسو خپل پیغام ثبت کړئ د ازادي راډیو زنګ ته صبر وکړئ کله چې تاسو ته دوی دغه زنګ ووهل سو بیا بعد له هغه څخه خپل پیغامونه ثبت کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر پولیس ادعا کوي چې د 9 څخه تر 12 میاشتو پورې خپل معاشونه نه دي اخیستي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو ولې دوی ته معاشونه نه دي ورکړ سوي؟ د ازادي راډیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه رپورت لري.
په غزنی کې ځینې هغه امنیتي سرتیري چې له کلونو راهیسې له وسلوالو سره په جګړو بوختي وایي کورنۍ وژي او ناداري دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د وطن دفاع په خاطر جنګیږي خو بیا یې هم له تیرو څو میاشتو یې خپل ماشونه نه دي اخیستي او یا یې هم ماشونه یو مخ ورکړي.
زما نوم اسدالله د قطعه شهر عسکري ما د 12 میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه ولا کېږي. د 12 میاشتې کېږي په رخصت نه متللی.
زه نصیر آغا د شهر
وظیفه لرم ما ماش پک میاشته کیږي چې ماش ورک ده او څوک پوښتنه نه کوي.
ځینې نور بیا شکایت لري چې دوی په غزنی کې دنده ترسره کوي خو ماشونه یې په کندهار کې ایستل کیږي. حیران درمان ورته ناست دي. کورنۍ یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
نوم مې صدقه ده، د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د لس میاشتې موش یې وویل چې په غزنی کې وظیفې اجرا کوو، وظیفه دلته په کتا شاره کې اجرا کوو، ماشونه خلک په کندهار کې وباسي. کندهار کې چا ماشونه ایستې دي، کنډکې دو کمربند شاري او دغلته نهه میاشتې ماشونه مالده ایستې دي، ثبوتونه په لاس لرو، هېڅ مشکل زمونږ حل کېږي ورسره.
تاسو ماشونه بل چای استری دي؟
زمون ماشونه چې دي ماشي بل د غزنی کې جره کوم ماشونه مخال کندار کې وباسي.
د غزنی نظامی چارواکي بیا وايي په دغه ولایت کې د ټولو سرتیرو ماشونه اجرا سوي دي. امونیا کومندان سمونوال محمد خالد وردک په دیار ازادي رادیو ته وویل
زه چې نوې دغه وظیفه تر تلم، دغه وظیفه مو تر کل شوی چې ما مکمله دي، پرسونل موجوده، خیالي نفر د باید پیدا شي او موږ هغه مکمله موجوده کړي، مرکز ته اطمینان ورکړي، یو ټیم راغې مکمل تقریبا یو میاش کې چې په شمول دی ولسوالی مرکز ټول مکمل بایومیټریک شول دی. هر چې 15 میاشتې شپږ میاشتې حتی تر 9 میاشتې ماشینه پاتې وو چې هغه مشکل یې حل شو، اوس مکمل ټول ماشینه اخلي.
دا چې د پولیسو د ماشینو ځنډ ستونزه د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې تر سترګو کیږي، نو ځینې د نظر خاوندان دا کار د رواني جګړې لپاره یو خطرناک عمل ګڼي. قدرت الله نرمېوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دا ډول کارونه ترسره کول د پولیسو په روحیه باندې ناوړه اغېزه کوي.
مستقیم اغیز ولري د جنګ په کرښو باندې، په کومه روحیه باندې دوی خپل سنګر وساتي او یا خپل وظیفې ته پوهورس لازمه ده توجه.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم پولیس له وسلوالو سره په سختو جګړو بوختې او د دغه ولایت د خلکو اقتصاد کمزوری بلل کیږي چې د دغه پولیسو کورنیو د همدغه سرتیرو ماشونو ته سترګې نیولې وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پاکستان کې پرون ماښام تر روژه ماتي وروسته هغه ماشومه چې مړی موندل سوی و خاورو ته وسپارل سوه. په پاکستان کې اعتراضونه ادامه لري او د وژل سوې ماشومې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قتلینه ونیول سي او مجازات سي. د ازادي راډیو لپاره له اسلام آباد خبریال احمد الله رپورټ لري.
پرون درو جماعت یورستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې اته کسيزه کمیټه سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټوله غوښتنې مني، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې کمیټه غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خپل څلور غوښتنې وړاندې کړي وي چې د شهزاد ټاون تانې عمله معطل کولو سره د فرشتي قاتلان زر تر زر ونیسي او ورته د سخت نه سخت سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړی شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروستو مظاهره یې ختمه کړه او د فرشتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شوې، بلکې بیا په ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې غفلت کړه، تاڼهدار چې وو هغه سسپینډ شوی خو و، خو د هغه تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اچکړی ولګېدلې. بیا د هغې نه بس زمونږ چې کومې
بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوائری حکم ورکړی دی. د تر څنګه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرشتي کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته رسنیو ته ویلی دی د متاثره کورنۍ ټولی اندېښنې لري کولو سره د پیښې به په هر کچ پلټنې کیږي. د فرشتې د پوسټ مارټم راپور خلانه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروستو وجل شوې ده. د فرشتې پلار ګلنبی مشال ریډیو ته وویل د مې په شلمه د شپې په 8 بجې شهزاد ټاون تانې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تانې سره خوا کې د ایوي ماشومې مړې موندلې شوې ده.
چا مې ته مو کوته زما غلور و د کتال نه و، بالکل بې جواب پرته و. اول دا داسې
کړی دی چې د دې نه دا مخته په پلیټونو والی بیا په دې تیزاب اچولی د تیزاب ځنه بیا په دې پټرول اچولی دې ته اور اچولی دا ویښتان د مکمل ارث هیڅ شی هم نه بالکل دې پورې بدن ټول تک تور اوسه بیا دا لاسونه نو سپو خوړلی دا خپې لاندې نه دی سپو خوړلی وي بدن مخ ور ټول لکه د کتان نه اسمیل پریخه بس
د ذکر دا چې د فرشتې پلار دا تور پوری کوو چې د مای په 15 ما چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانه ته ورغلل نو پولیس ور سره همکاري و نه کړه خو د مای په 19 ما پولیس د ځنو سیاستوالانو وکیلانو او د خبريالانو د هڅو ورستو ورله اف آی آر درج کړو
دا ول اسلام آباد د احمد الله رپورټ اوریدونکو تاسو کولای سي چې دغه رپورټ نور جزئیات د ازادي رادیو پر وب پاڼه وګورئ ازادي رادیو ټکی کام تاسو ک غواړئ چې انګریزي مطالعه وکړئ او د خپلو نورو دوستانو سره داسې رپورټونه چې په انګریزي ژبه له ازادي راډیو خپرېږي تاسو ته ازادي راډیو د انګلیسي برخې پاڼې ته هم ورتلای سي کندهارا باندې کندهارا ټکی کام دا د ازادي راډیو د انګلیسي برخې د رپورټونو سایت دی هلته هم دغه رپورټ خپور سوی دی تاسو بیا کولای سئ پر ټویټر او فیسبوک د نور دوستانو سره شریک کړئ وس ورځو صفی الله ستانکزای د ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو د پی آر ټی سی میته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د غزنی د ولایت ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې 4 کسان وژل شوي 2 پوځیان دي او 10 نور ټپیان دي چې وی ملکی دي او 3 نور امنیتي سرتیری دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دوی نننی ناسته به سیریا د تړلو دروازو تر شاوي خغلی خلیلزاد په شاوخوا او میاشتو کې شپږ واره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه د وحکې کتلې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامېست شوې شخړې د حل کمیسون وایي د دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا په عمومي غونډه کې پریکړه وشي د پاکستان په یو شمیر خارونو کې د هغې لسکلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ور باندې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی و او امریکا متحده ایالاتونه وایي دا اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یو نوی کیمیاوي حمله کړې وي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین غازو په واسطه د یک شنبه ورځې د حمله څیړي
اوس په فیروزا عزیزی د ازادي رادیو د دې سات سپورتي خبرونه درته وړاندې کړې
افغان کرکټ بورډ وایي نن به د کرکټ افغان ملي لوبډله د انګلستان هیواد ته ولاړه شي د دغه بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي تمریناتي لومړۍ لوبه کې د مې په 23 نیټه له پاکستان ملي لوبډلې سره لوبه وکړي
نن به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه د انګلستان په لور روانه شي په انګلستان کې به افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په رسمي پروګرامونو کې ګډون وکړي
ښاغلی هوتک وایي همدا شنبه د مې په 23 نیټه افغانستان د انګلستان سره کرکټ تمریناتي لوبه وکړي د نوموړي په خبره د مې میاشتې په شمنیچا پرسمی ډول د نړیوال جام سیالی پیلېږي او افغان کرکټ ملي لوبډلې د غوسیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولای دی د افغانستان تکواندو فدراسیون وایي د جون میاشتې په 14 نیټه به افغان تکواندو ملي لوبډله د هند په سیالیو کې ګډون وکړي دغه فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غوسیالیو کې به د افغانستان ترڅنګ د ګنج مې نورو هیوادونو لوبډلې هم ګډون ولري
بعد از دې مسابقات انډین اوپن سره تیم ملی تکواندو افغانستان در کتگوری های مختلف اشتراک میکنند این مسابقه و به این رقابت ها تمام کشورها کوشش میکنند که اشتراک داشته باشند
د خغلی ترکی په خبره دا سیالی د 2020 د توکیو د المپیک سیالیو لپاره ترسره کیږي چې هر لوبغاړي چې پکې د طلا مډال وګټي د غوسیالیو ته بلار مومي او د ریال مادرید لوبغاړي رافائل واران له دغه لوبډلې د تاک خبره رات کړه واران د اسپانیا له ویرسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دای د ریال مادرید په مقابل ځان مسول ګڼي ځکه په خبره یې په دې لوبډله کې 8 کاله لوبیدلی او لوبډل مشر پاتې شوی دی نوموړي ویلي چې د ریال مادرید لوبډلې لپاره به د یو مهم لوبغاړي په توګه لوبیږي او بریاوې به خپلوي
اوریدونکو له یاده مباسي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد دغه جمعې په ورځ باندې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. دا که څه هم تمريني مسابقه ده خو د کرکټ د نړیوال جام لپاره د تیاریو یو مسابقه ده او په زړه پورې مسابقه به وي. نو د جمعې په ورځ به تاسې له ازادي راډیو په دې اړه معلومات اوري. زموږ پر یوه پاڼه به هم تاسې ته وخت په وخت معلومات خپریږي. د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روژې په 15 نیټه باندې چې د جون د میاشتې به 1 وي پیلیږي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به هم پکې وي. نو د دغو معلوماتو که علاقمندان یاست د ازادي راډیو اوري.
تاسو لا پیغامونو
له هلمند ولایت خبره کوم. د مانم دی ګل محمد. داغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر د باره ټوله په ناکه باندې استخراج دی. پاکستان او ایران د ورنکی پیسې ټوله طالبان خلی او د باره وسم د استخراج